واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د ګلوز د کال 2020 نومبر د میاشتې یو کم ډیر شمنېټه ده په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځښ په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډی ایم بشیر منظور پښتون ویلي بلوچستان کې د بلوچستان سیمو ته پښتانه ځواکونه نه لیږل کیږي او که د چا بلوچستان سره دښمنی وي هغه د خپل حل ته ورشي د افغان طالبانو لنډمهاله خارجه وزیر امیر خان متقی پرون په دوحه کې د قطر او ترکی استادو سره ناسته کړې او په افغانستان کې د بشري حقوقو او بحران پر سر غږېدلې د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د قرض ترلاسه کولو د هڅو په لړ کې د مینی بجټ ترمیمي بل به راتلونکي اونۍ کابینه ته وړاندې کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي بلوچستان کې د بلوچستانو سیمو ته پښتانه ځواکونه نه لیږل کیږي او که له چا بلوچو سره دښمنی وي هغه د خپل حل ته ورشي منظور پښتون دا خبرې د اتوار په ورځ پرون د بلوچستان مرکزی ښار د کوټې په هاکي میدان کې یوې احتجاجي جلسې ته د وینا په وخت کړي دي په یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازو د لادرک بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم مشرانو ښځو او بزرګونو فعالانو ګډون کړی وو دا جلسه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د علي وزیر او د غورځنګ د نورو فعالانو د نیولو او په بند کې د اچولو پر ضد جوړه شوې وه جلسې ته د وینا په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې دلته څوک د امن خبره کوي هغه په جیلونو کې اچول کیږي د پښتون په خبره د غورځنګ مخک خان او غړي په زندان کې اچول شوی خو بل لوري ته حکومت له سختدریزو ډلو سره روغې جوړې کوي منظور پښتون وویل چې غورځنګ به په هر حال کې پښتانه یو کوي او هدف یې هم دغه دی پښتون زیاته کړله چې پاکستان کې د پښتنو سپکاوی کیږي او پښتنو سره د میرې سلوک کیږي د هغه په خبره کې د تحریک طالبان سره جوړ شوی نو بیا ولې نن په چک پوسټو قبایلی ضلعو کې د خلکو تلاشي اخستل کیږي منظور پښتون زیاته کړه افغانستان کې خلک د انتهایی ستونزو سره مخ دي خو د چمن نه تر تورخمه پورې لارې هغه مهال اوتړل شوې کله چې افغانستان کې د میوو فصلونه تیار شول اگر چې افغانستان کې د دوی خپل خلک ناشتي خو د دوی لارې تړل ثابتوي چې د پاکستان دښمنی د پښتون سره ده د جلسې د ویناوالو د تورونو په اړه د بلوچستان یا د سین ایالتي حکومت او یا هم د پاکستان مرکزی سمدستي جواب نه دی ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت او د پاکستان د فوز ادارې د پی ټی ایم داسې تورونه په پوره توګه رد کړي دي او تورونه یې پوری کړي دي چې پی ټی ایم په داسې کړنو او ویناو باندې د پاکستان ادارې بدنامي خو پی ټی ایم هم دغه تورونه رد کړي د افغان طالبانو لنډمهاله خارجه وزیر امیر خان متقی پرون په دوحه کې د قطر او ترکی د استادو سره ناسته کړې او په افغانستان کې د بشري حقوقو او بحران پر سر یې ورسره خبرې کړې د قطري ورسپانې دوحه نیوز تر مخه د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو د پلاوی سره ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ د ترخګری ضد مبارزې افغانستان کې د بشري حقوقو پیاوړتیا او د بشري مرستو پر سر باندې خبرې ترې کړې د قطر خارجه وزیر خپل خبرو کې په افغانستان کې تمام خواوته او بالخصوص خزو ته د تعلیم حق ورکول باندې زور ورکړې په دوحه کې د ترکی سفیر مصطفی ګوکسو هم د طالبانو پلاوی ته د مخامي په ډوړې بل نه ورکړې و د دې سفر په محل د طالبانو پلاوی کې شامل استادو د امریکا او اروپای استادو سره په دوحه کې هم خبري شوه په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې ناوړه چلنه او تاوتریخوالي د هغوی په وړاندې دوام لري دغه د اتوار په ورځ یو راپور کې دوی ویلي دي چې په تیره یو اونۍ کې په کابل کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا وحل شوی او یو بل خبريال چې په غور ولایت کې د یوې کورنۍ د غربت په اړه یو راپور جوړ کړی وو د غواخله عمله د خپلې سیمې پرې خودو ته مجبور شوی دی دغه کمیټې په راپور کې راغلي د خبريالانو د وخلو ټکولو او ورسره د ناسم چلن او تاوتری خوالي پیخي په پرله پسې دوام لري حکومت که څه هم دغه وضعیت د ښکولو وادي کړي خو لا بده مرغه چې لا هم دغه شان پیخي تکراریږي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې همدارنګه ویلي چې په 13 اونۍ کې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یو کارکونکي د کابل په لویدیز کې د ماین په چاودنه کې ټپي شوې ده دغه بنسټ ویلي دي چې 13 اونۍ هم خبريالان له یو شمېر ستونزو او تاتري خوالو سره مخ وو خو تر هغه هم لوی ستونزه دا ده چې د هیڅ پیخي عامل نه دی نیول شوی او له خبريالانو سره د تاتري خوالي قضیه نه دی تیړل شوی په افغانستان کې د مالی ستونزو او خبريالانو ته د مشکلاتو له سبب غن شمېر خبري رسنۍ تړل شوی چې ورسره بیروزګاری کې نور هم اضافه شوی د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتی ادارې IMF نه د قرض تر لاسه کولو د هڅو پر لړ کې د مینی بجټ ترمیمی بل بار اتلونکو اونې کابینه توړاندې کړي. د کابینه د منځوري ورستو په دغه بل قامي اسمبلی توړاندې کیږي. د IMF لخوا د قرض اخستو لپاره د پاکستان په حکومت د مخالف اډلو تور دی هغه شرطونه یې منلي چې ورسره په هیواد کې د سختې ګرانې لاندې ګیر اولس نور هم د بوج لاندې راشي. مخالف اډلو وایي چې دوی به حکومت د IMF په خوخه هیواد چلولو ته پرېګ نه دي. اقتصاد فو وایي چې د بیا ودانې د صحت اسانتیاو او یو شمیر نورو مدونو کې به د ټیکس لکبل مشکلاتو کې انتهایی اضافه وشي. یاد لوي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خزانه د چارو سلاکار شوکت ترین څو ورځې وړاندې ویلی وو په ملي بجټ کې به نوې ټیکسونه نه لګوي خو په ټیکس کې ځینې مدونو ته ورکل شوی اسانتیاوي به خط.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غوږی دي. نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلی بلوچستان کې د بلوچستانو سیمو ته پښتانه ځواکونه نه لیږل کیږي او کله چې لا بلوچستان سره دښمنی وي هغه د خپل حل ته ورشي. نوموړي د خبرې د اتوار په ورځ پرون د بلوچستان مرکزی ښار د کوټي په حاکی میدان کې یوې درنې جلسې ته د وینا په وخت کړی دی. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیور اډیو خبريال حفیظ شیرانی د کوټي څخه وړاندې کوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د نومبر پر 28مه د بلوچستان د مرکزی ښار کوټي په حاکی میدان کې احتجاجي جلسه وکړه. یاد جلسه د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د علي وزیر او د غورزنګ د نورو فعالانو د نیولو او په بند کې د اچولو پر ضد جوړه شوې وه. و جلسې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون په خپل وینا کې وویل دلته چې څوک ته امن خبره کوي هغه په جیلونو کې اچول کیږي. د پښتون په خبره د غورزنګ مخکشان او غړي په زندان کې اچول شوی خو بل لوري ته حکومت لا سختري جوړالو سره روغي کوي.
علي وزیر په جیل کې راي، حنیف پشتین په جیل کې راي، اویس عبدال په جیل کې راي، هغه وایي دغه د پاکستان ادارو ته بدرد ویل دي او هغه ټی ایل پی چې د کفر فتوی پر لګولې یو هغه پنجابیان هغه ته وویل چې ټول د خلاصو.
منظور پښتون وویل چې غورزنګ په هر حال کې پښتانه سره یو کوي او موخه یې هم دغه ده. دغه په خبره نن هم پر چیک پوسټونو د خلکو تلاشي اخیستل کیږي. هغه د چا د نوم اخیستلو پرته وویل
پوسټونو باندې چې طالبانو سره ستاسو خپلوي ده ته په دې چیک پوسټونو بیا څوک ګورې چې جوړ کړی دي، چې څوک اصلا ګرځوي، چې څوک ټوپک ګرځوي، اگر سرستا جوڑا دا چلو پٹے خبرے پٹے بے اس نے شکارا معایدہ وش بلا نو دا چک پوست کچھتا دا فلائی کو چگاڑی تا سر وردن ناکے او خلق گورے سگورے پکے مون خوبا دے خبر کے
په خپل وینا کې منظور پښتون د پاکستان پر رسنیو باندې د پښتنو د ژغ نه پورته کېدلو ګیلا وکړه. هغه دا هم وویل چې د پاکستان عدالتونه خوای چې دوی آزاد دي. دغه په خبره کې آزاد دي نو دوی دی پښتنو ته انصاف ورکړي. د افغانستان په اړه منظور پښتون وویل د نړۍ زورورو د ناسمو فیصلو له وجې افغانستان له تباهي سره مخامخ کړی دی. په خبره یې چې هلته خلک له سختو مالستونزو سره مخ شوی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ په دې جلسه کې د ملتپالو سیاسي ګوندونو استادو د لادرک بلوچستان لپاره مبارزه کوونکو وکیلانو او پزرګونو عام ولس ګډون وکړ. منظور پښتون له حکومت څخه وغوښتل چې په بلوچستان کې د بلوچستان وسیمو ته پښتانه ځواکونه نه لیږل کیږي. دغه په خبره کې د چا له بلوچستان سره دښمنی وي هغه دی هلته په خپل ورسي. د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبای مشر اسر خان اڅکزي و جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې انصاف غوښتل د هر انسان حق دی.
په دې وطن کې قائم وي د پښتنو سره یې پلی سا پر بنیاد باندې انصاف وسی چې په دې وطن کې زما څومره خاوره ده، زما د خاورې څومره وسایل دي، زما د وسایلو د دې ملک په چلولو کې څومره حساب کتاب دی او زما کم ژوند، زما کم بارډرس په لاس کې دي، زما د بارډرو کم آمدن دی. زه دا په د حقیقت پر بنیاد، د دلیل پر بنیاد وایم چې یو د چمن او د تورخم د بارډر آمدن د دې ملک د لارې صرف دغه آمدن موږ ته ورسېږي. په دې وطن کې به د پښتانه د هېچا په کور کې خدای مکه د فقر او د چوکیداری ژوند نه وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني یالتي مشر او سنیټر عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ په خپل وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورزنګ د جنگ زد او د امن لپاره جوړ شوی او په پښتون وطن کې د امن او سوکالۍ لپاره مبارزه کوونکی غورزنګ دی. د جلسې د ویناوالو د تورونو په اړه ایالتي حکومتونو او بیا هم د پاکستان مرکزی حکومت سمدستي جواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت او د پاکستان د پوځ ویاند ادارې ISPR د پی ټی ایم داسې تورونه په پوره توګه رد کړي او تورونه یې پوری کړي چې پی ټی ایم په داسې کړنو او ویناو باندې د پاکستان ادارې بدناموي، خو پی ټی ایم هم دغه تورونه ردوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر د 2020 کال د دسمبر په 14مه د سند حکومت په غوښتنه د پېښور پولیسو ونیو او له هغه راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. پر علي وزیر او د غورزنګ پر نورو مشرانو په 2020 کال د دسمبر په 16مه په کراچۍ سوراګوټ کې و جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست او د ریاست ادارو پر ضد د خبرو کولو تورونه دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د دسمبر په 14مه په ټانک او د دسمبر په 19مه په کراچۍ کې احتجاجي جلسې او له هغه وروسته د دسمبر په 16مه د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهلو اعلان وکړ. پښتین وویل که بیا هم په لسو ورځو کې علي وزیر او نور ملګري خلاص نسی، بیا به له کراچۍ څخه د کوټې پر لار و خیبر پښتونخوا او اخر و اسلام آباد ته ځي او هلته به پرلت پیل کوي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، VOA، دیوا، کوټه.
اوس هم راځو د افغانستان په حق لا د یو راپور په لوتا. د افغان طالبانو لنډمهاله خارجه وزیر امیر خان متقی پرون په دوحه کې د قطر او ترکیې د استادو سره ناسته کړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو او بحران پر سر یې ورسره خبرې کړي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار فواد لامه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د یورپی اتحاد خاص استازي ټوماس نیکلسن په مشرۍ یو هیئات د قطر سرکار دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره دوه ورځې خبرې ترسره کړې دي. طالبان وایي چې په دې ملاقات کې د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی او نور طالب چارواکو له یورپی هیئات سره په سیاسي، بشري، صحي، امنیتي، افغانستان ته د تلو راتلو خوندي لارو او مرستو په هکله بحثونه او وضاحتونه ورکړي دي او د یورپی اتحاد استازو دا عزم ښودلی چې د افغانستان له خلکو سره به مرستو ته دوام ورکوي. قطر ته د طالبانو په تللي هیئات کې د هغوی د حکومت د تعلیم وزارت، صحت وزارت، خزانه وزارت، امنیتی ادارو او د مرکزی سټیټ بانک یا د افغانستان بانک استازي شامل دي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ویلي د دوی چارواکو د یورپی اتحاد هیئات ته ویلي چې بشري موضوعات باید له سیاسي ملحوظاتو بیل وساتل شي. بلخی په خپل بیان کې زیاته کړې چې د دې ترڅنګ د طالبانو، یورپی اتحاد او قطر چارواکو ترمنځ یو درې اړخیزه ناسته هم جوړه شوې ده. د یو بل خبر لمخې د قطر او ترکی چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په دوحه کې لیدلي او د افغانستان پر روان بشري حقوقو او بشري امداد باندې خبرې کړې دي. د قطر خارجه وزارت د بیان تر مخه د خالی یا شنبه په ورځ د هغه ملک د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی د طالبانو له یو هیئت سره چې مشري د امیر خان متقی په غاړه و ولیدل او په دې لړ کې د همکاریو د ترهګرۍ ضد مبارزې، بشري حقوقو د پځای کولو او د بشري امداد رسولو په اړه مسایلو باندې بحث وشو. د قطر خارجه وزارت ویلي چې په دې ملاقات کې په خاص ډول د جنکو په تعلیم باندې ټینګار شوی، کوم چې نن سبا طالبانو په افغانستان کې بند کړی دی. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ هم د قطر د خارجه وزارت چارواکو طالبانو سره دوحه کې لیدلی وو. قطري هیئت بیا هم ټینګار کړی چې افغانستان کې د امن او استحکام لپاره به د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو او نړیوالو شریکانو سره کار ته دوام ورکړي. د ترکی انادولو خبری رسنۍ بیا خبر ورکړی چې قطر کې د ترکی سفیر مصطفی ګوسکو د طالبانو هیئت د شپې ډوډۍ ته میلمانه کړی وو. بل اړخته د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي ټام وست هم قطر ته تللی چې هلته به د افغان طالبانو سره دوه هفتې خبرو باندې بوخت وي. طالبان افغانستان کې د سخت اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او ډیر کوشش کوي چې بهرني ملکونه په خصوص مغربي هیوادونه د دوی حکومت تسلیم کړي، خو تر اوسه یو ملک هم دا کار نه دی کړی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت نائب ویاند احمد الله وسیق په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې عربي متحده اماراتو د پخوانی صدر محمد اشرف غنی په شمول پخوانیو افغان چارواکو باندې دا قطغن لګولې چې هغوی به هلته سیاسي فعالیتونه نه کوي. وسیق په خپل ټویټ کې ویلي متحده عربي اماراتو د اشرف غنی د ادارې په ټولو هغو چارواکو د سیاسي فعالیت بندیز لګولې چې په دوبۍ او نورو ښارونو کې اوسېږي. په دې محدودیت کې خپل اشرف غنی، عطا نور او محب هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې حمدالله محب د افغانستان د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار، عطا نور د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بلخ پخوانی گورنر دی چې په افغانستان باندې د طالبانو د قبضې لګولو وروسته د سیاست مداران د ملک نن ووتل او اوس بهر وسیږي. د متحده عربي امارات حکومت تر اوسه په دې اړه چې ښاغلي غنی او ملګرو باندې څه قسمه بندیزونه لګولې وي څه وضاحت نه دی ورکړی. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره راضی شوی شرطونو تر مخه منی بجټ د راوړلو پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د اقتصادي تګلارو له سبب ورځ تر ورځ زیاتیدونکو ګرانۍ او خراب اقتصادي حالاتو له سبب حکومت د سختو نیوکو سره مخ دی. ترمیمي بل چې راتلونکو اونۍ به کابینه ته وړاندې کیږي د دغه وروستو بقامي اسمبلی ته د منځوري لپاره کې خوده شي. د سړونکو وینا ده چې IMF ته د تک سره به عام خلک نور د ستونزو ښکار شي او ګرانۍ به لا زیات شي. په دې حق لدی وړ خبریاله ربیه پیر نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره راضی سوی شرطونو تر مخه منی بجټ دراوستو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د اقتصادي تګلارو له سبب ورځ تر ورځ زیاتېدونکو ګرانۍ او خراب اقتصادي حالاتو له سبب حکومت د سختو نیوکو سره مخ دی. حکومت پریکړه کړې چې منی بجټ په اړه ترمیمي بل د کابینې راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کابینې منظوري ورسته به دغه بل قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د مخالفو ګوندونو وینا ده چې حکومت د IMF د خوښو تر مخه د چلیدو اجازه نه ورکوي. د اقتصادي چارو پوه او سرمایه کار زبیر موتیوالا وایي د حکومت د خوښي تر مخه یو شمېر شیانو د ټکسینو اسانتیا ختم کړې سوي.
بہت ساری آئٹمز ہیں ہم کنسٹرکشن مشینری پہ وڈرا کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈائگنوسٹک مشینز ہیں اور 50 بیڈ سے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے ایک بات بالکل ڈیفینیٹ ہے کہ IMF کے پروگرام میں جانے سے عام آدمی کی مشکلات بڑھیں گی.
چپکی پر لوی اسپتالوں، اسٹیشنری، دا کنسٹرکشن مشین ریټول باندې به ټیکس اسانتیاوې ختم کړي سي. دا خبره واضح ده چې IMF ته تک سره به د عام کس ستونزې زیاتېږي او ګرانۍ به نور هم زیاتې سي. د خزانې د پاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په تیرو ورځو کې ویلي وو چې په منی بجټ کې به اضافي ټیکسونه نه لګول کیږي خو د ټیکسونو اسانتیاوې به ختم کړي سي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه حکومت د ټیکس قوانین ترمیمي آرډیننس بل منظور کړي چې تر مخه 3.5 ارب روپۍ ټیکس اسانتیاوې به ختم کړي. د پټرولیم ډیولپمنټ وصولي هدف 650 ارب روپو څخه 325 ارب روپو ته به راکم کړی سي. مطبوعاتي رپورټونه وایي موبایل فون، سټیشنری او د پیکټ خوراکي شیانو باندې به هم د لګول سوي ټیکس اسانتیاوې ختم کړی سي. روان مالی کال د پاره د ټیکس وصولي هدف 5.89 ارب څخه 6.00 ارب ټیکس راغونډولو هدف ټاکل سوی دی او د پرمختګ کارونو کې 200 ارب روپو کمی وړاندې سم د ترمیمي بل برخه ده. پاکستان ته به د IMF څخه 1 ارب ډالر کستر لاسه کولو د پاره دغه ګامونه زر تر زر پورته کول او دغه شرطونه راتلونکي کال د جنوري تر 12 مینیټي پوری پوره کول وی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
د پاکستان مرکزی بینک وایي چې په پاکستان د قرضو بوج تر د 500 کرب اوریدل دي او په دغه کې تیر کال اخستونکې قرضې او یا پیسه د سیوا شوی. پاکستان ته دغه زیاتو قرضو اخستو ضرورت څه دی؟ په دې باندې سړنکار سوایي د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین یې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي ملکی مجموعی قرضې او واجبات د 50 کرب روپو نه زیاتې شوې دي چې پکې په 13 کالو کې حکومت او یا پیسه د زیات قرض ترلاسه کړی دا او د بینک د وینا تر مخه 0.1 کرب روپی قرضې اخستې دي. پاکستان ولی دومره زیاتو قرضو ته اړتیا لري؟ په دې حق لا د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان تجارتي خساره ورستر بلی سیوا کیږي او د دې ترڅنګ د قومي بجټ د خسارې له امله هم حکومت د کاروباری بینکونو او مرکزی بینک نه قرضې اخلي. مرکزی بینک وایي په مجموعي توګه 50,000 ارب روپو کې د 20,000 ارب روپو نه زیاته قرضه د بهر هیوادونو یا ادارو څخه ترلاسه شوې ده. د بینک وینا ده په کال 2013 کې د پاکستان مجموعي قرضه 1.5 ارب روپو وه، خو په ستمبر کال 2021 کې دا قرضه 50,000 ارب روپو یا 50 ارب روپو جوړیږي. د بینک په وینا په کال 2013 کې د پاکستان مجموعي قرضې 95 ارب ډالر وې، خو مرکزی بینک وایي په 13 کالو کې په مجموعي توګه 6.5 ارب ډالر قرضې اخستې شوې دي او په دې کې 38.9 ارب ډالر د سود سره واپس کړې شوې دي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وایي د پاکستان د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ غټ فرق موجود دی او چې کله هم تجارتي خساره زیاتیږي نو د هغې اثرات بیا د روپې په قدر هم پریوزي او دې سره هم په قرضو کې اضافه کیږي. دوی وایي باید چې حکومت خپل خرڅونه راکم کړي. د پاکستان د لوړ ایوان سینټ د تجارت د قائم کمیټې مشر سینیټر زیشان خانزاده 13 ورځ میډیا ته ویلي وو چې په مجموعي توګه په 13 کالو کې 6.5 ارب ډالر قرضه اخستې شوې ده او 14 ارب ډالر په قرضو کې واپس کړې شوې دي. مرکزی بینک وایي په تیر مسلم لیگ نون حکومت کې په 15 کالو کې 3.5 ارب ډالر قرضه اخستې شوې وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ډاکټران وایي په یخنۍ موسم کې ماشومان د یو شمېر رنځونو ښکار کیږي، خو د دې سره سم د نمونیا، مریض، زکام، الرژي او نور ناروغۍ یو ورځ نه تر بلې سیوا کیږي. دوی وایي چې د داسې رنځونو درملنه یا علاج سره سره میاندو او پلارانو ته هم پکار دي چې دوی خپل ماشومان د یخ موسم، خیچن ماحول او نور ځینې خوراکونو نه لرې وساتي. په دې حق له دې ورې خبريال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د صحت چارو پوهان وایي په ژمی موسم کې د خلکو د بی احتیاطۍ د لاسه د دوی ماشومان د نمونیا، زکام او مری زخمی کېدلو ترڅنګ د څرمنی او د الرژي ښکار کېدای شي. دوی زیاتوي په داسې وخت کې میندو او پلارانو ته پکار دي چې خپل ماشومان د یخاونه، نورو رنځورانو نه او بهر ګردونو نه خوندي وساتي چې د رنځونو ښکار نشي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د نمونیا رنځ ښکار شوی ماشوم پلار شمس الرحمن وایي په دې یخ موسم کې باید ټولې میندې خپل بچو سره هر ډیر خیال وساتي.
زما بچی ته الته په هغه ته موږ اسلام آباد ته چکر تلاړو نه الته کې موسم ډیر یخ هو، هغه دی واجنه دته هو لګیدل یخ نه وال نو غنه باد کې بیا نمونیا ته ولګیدل نو بیا موږ غنه باد کې درته ایچ ایم سی کې داخل کړو ایڈمټ پکړه نو هغه دی واجنه الته کې ان شاء الله دې شته زبردست علاج شروع ده یقیني.
د صحت چارو پوهان وایي په یخنې موسم کې د کمزوري قوت مدافعیت نظام د لاسه زیاتره ماشومان د نمونیا، الرجي، زکام او نورو رنځونو ښکار کیږي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ماشومان وارد ماهر ډاکټر سوراب خان وی ویډیو ته ویل کو ماشومان سره د میندو له اړه احتیاط وشي نو ځینی رنځونو نه دوی خوندي پاتې کیدی شي.
د دې کې ځنې سیزن ډېر زیات غاړه کنه په یخنې کې دا چې موسم یخ وي په دې غا کې ماده ته ځنې بيماريانه په دې موسم کې ځنې سیزنې بيماريانه وي کنه په سیزن کې هغه نو هغه جراثیم هغه سیزن هغه په دې موسم کې ډېر زیات او بل ادا دي چې اکثر دا دي چې ګرد یخنی غوي هغه مونږه یخنی دا دي چې زنه ماشومان دا دي چې کوم الرجی بیماریان دي په کې زنه سیزن په کار دي چې مونږه ماشومان ډېر زیات نه یخنی ته وباسو کچر ته یخ موسم بهر ته نه ته په کار دي چې مونږه د سه چکن مر وخه جي یا غورمه روخي جي نو په کار دي چې هغه ټایم کې مونږه وباسو.
ډاکټران وای په یخنی موسم کې د زینی رنجونو د لاسه ماشومان د مرګ خولې ته ورسي او خصوصي توګه د نمونیا د لاسه زیاتره ماشومان مړ کیږي. ډاکټر سوراب خان ویل ک ماشومان د الرجی نمونیا یا نور رنجونو ښکار شي نو مېندې او پلاران دې د خپل ځان نه ولې د ډاکټر پوینا دې دارو درمل ورکوي.
د خپل ماشومان مور پلار ته پکار دا دې چواد ډېر زیات یخنی نه بچ ستل پکار چې ډېر زیات لکه ماشوم په کمره کې وي نو هغه موسم ګرم نو چې بهر ته وباس نو ډېر یخنی کې بهر ته وبسل نه دې پکار نو دا سيزونه دا دې چې ماشومان بچ کېدل په موږ سره بچ کېدل شي دې یخنی دې وژن او بل دا دې چې کوم ماشومان کې مثال چې الرجی مسله وي د ځنو ماشومان دا نو هغه ماشومان موږ ته پکار دې چې نور بل ماشوم سینه خراب وي داسې سینه چاته نمونیا وشي یا داسې زونه وشي نو کوم ماشومان ته چې الرجی وي نو هغه ته دا بیماري ډېره زیاته لیکن هغه ماشومان د نورو بیمارو ماشومانو نه بچ ساتل پکار دي.
په مطبوعاتو کې خپور شوي راپورونه وایي د یو کال نه وخله تر پنځو پورې هر کال په پاکستان کې څه 2000 ماشومان د نمونیا رنځ د لاسه ژوند ورکوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن اوسوس د بحیره اسود د سیمې د دریو ملکونو یعنی د جارجیا، یوکرین او رومانیا دورې کړې دي. د پخپل دوره کې د دغو ملکونو امریکې سره د مضبوطی دفاعي ملګرتیا ستاینه کړې ده. په افغانستان او عراق کې د جارجیا او د رومانیا د فوجونو اتحادي فوجونو سره څنګ په څنګ جنگېدو کې د دوی قربانې تسلیم کړې دي او د امریکې لخوا د دغو درې وړو ملکونو د علاقي سالمتیا او سلامتیا د مرستو پخلې کړې ده. ځکه چې د غدرې وړو ملکونو د روس د حکومت د ناولو سرګرمو فشار سره مخ دي. د دفاع وزیر آسټن ویل دي چې دا خبره اوس پټنه ده چې د غټول سیمه د روس د زورګیری په وړاندې بې وسه ده او د دې زورګیری ثبوتونه مونږ مشرقی یوکرین کې د روانو عملیاتو د جارجیا په ځینو برخو د قبضې کولو بهیره اسود ته د خپل فوجونو کوزولو او په سمندري او فضائي حدودو کې د پاراوني د اقداماتو کولو په شکل کې لیدلې دي. په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو د پاره د روس سرګرمۍ د روس د دې ارادو سرګندونه کوي چې روس په دې ټوله سیمه کې خپل تلي متبري بیا قائمول غواړي او د یو سالم، آزاد او د امنناک یورپ د مقصد د حصول په لار کې خندان راولاړي. د دفاع وزیر آسټن اخبارولو ته ویلي دي چې امریکا د بحیره اسود د سیمې د ملکونو د زبردستي او مضبوطی ملګرتیا قدر کوي. دا خبره په ګوته کړله چې امریکا به د روس د ناولو سرګرمو د مخنیوي لپاره د جارجیا، یوکرین، رومانیا او د بلغاریا د جهادرانه د صلاحیتونو زیاتولو لپاره د دې ملکونو امداد نه یوازې جاری ساتي بلکې دا وضعیتای هم. د دفاع د وزیر د لاید آسټن د بحیره اسود د سیمې د درو ملکونو دوره د بحیره اسود په تحفظ کې د نیټو د غرض لرلو سرګندونه هم کوي او دا چې رومانیا د نیټو یو ډیر اهم اتحادي او یوکرین او جارجیا ملګری ملکونه غنی څوک چې د نیټو د غړیتوب خواهشمن دي. د دفاع وزیر د شریکو زمواره په اخستو کې د دفاع په جدید کولو کې او په یورپ کې د نیټو په کردار کې د برخې په اخستو کې رومانیا یو اهم مثالی ملک وبللو. د رومانیې په دې هم ستاینه وکړه چې د نیټو د شمیر هو اتحادیانو ځینې یو ملک دی چې د امریکای فوج له وخت په وخت په ملک ځای ورکوي. خاغلی آسټن دا خبره هم په صفاټو کې وکړله چې په جارجیا او یوکرین کې د ادارو مضبوطول د بډو رشوتونو او د زورګیری خلاف یو مضبوط دیوال او درول دي او د دواړو ملکونو د حکومتونو ډاډګیرنه وکړه چې په هغو اصلاحاتو به عمل جاری وساتي چې د یورو بحری اوقیانوس په باب له د دوی خواهشات پوره کړي. خاغلی آسټن خپل وینا په دې ختم کړله چې د بحیره اسود د سیمې په امن او محکمتیا کې د امریکای خیر دی او په شرقي سیمه کې د نیټو د سلامتیا او تحفظ لپاره لوی اهمیت لري. موږ به دا سیمه برابر د خپل پام لاندې ساتو او په سیمه کې خپل ملګرو سره کار هم جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.